د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو زه احمد شیبر کوربم. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې خپریږي، پکې تاسو له افغانستان سره د شانګهای د غړیو هیوادو لښمنو خبرو، د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د احتمالي کاندیدانو په اړه هم په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. خو سمدستي خبرونه لرو، اسدالله لولینی اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د جمهوری ریاست څوار لسو احتمالي کاندیدانو د دوی معلوماتي پاڼې ترلاسه کړې دي. ولسمشر کرزای وایي له تروریزم سره مبارزه د سیمې د ټولو هیوادونو مسؤلیت دی، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د هغه روسي سیال د سوریه د کورنۍ جګړې د ختمېدو لپاره د خبرو اترو پر نوې لارو چارو سلا شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د جمهوری ریاست څوار لسو احتمالي کاندیدانو له دوی څخه د معلوماتو بستې ترلاسه کړې دي. د دې کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق مرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې بستو کې ټول هغه ضروري معلومات او شرایط ذکر شوي چې یو کاندید باید په پام کې ونیسي.
عموما دوی ته راهنمود در بالخصوص هغه دی د ریاست جمهوریت لپاره د 100,000 نفر حمایوي ویل او همدارنګه نور موارد دي چې ری دولتي چارواکي وي هغه لپاره د استعفا په موارد باندې فورم ته همدارنګه په کوم شکل دوی کولای شي هغه امانتي پیسې په حدود 1,000,000 ډالر چې د ریاست جمهوریت کاندید لپاره دي هغې کې یادوري شوی ده.
د ښاغلي امرخیل د معلوماتو له مخې دغه معلوماتي بستې د ولایتي شوراګانو شاوخوا 400 احتمالي کاندیدانو هم ترلاسه کړي دي. ټاکل شوی دوه ورځې وروسته، یعنی د سمبلې په 15مه نیټه، د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو د کاندیدانو رسمي نوملیکنه پیل شي او تر 20 ورځو به دوام وکړي. حامد کرزای وایي د سیمې په هیوادونو کې به د تروریزم پراختیا نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د سیمې او نړۍ ثبات او امن له ناوړه عواقب سره مخامخ کړي. ولسمشر کرزی چې پرون د قرغزستان په پلازمېنه بشکک کې د شانګهای د همکارۍ سازمان په 14مه غونډه کې خبرې کولې، وویل د سیمې هیوادونه باید دا تمه ونه لري چې ناټو، ایساف یا هم امریکا با په سیمه کې له چیرنجونو سره مبارزه وکړي، بلکې دا افراطیت په وړاندې مبارزه د ټولو ګډ مسؤلیت دی. خاغلی کرزی له دې سازمان څخه وغوښتل چې د افغانستان په مسله کې لا څرګند رول ولوبوي. ولسمشر کرزی تر دې غونډې وروسته پرون ماښام کابل ته ستون شو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار وایي د افغان امنیتي ځواکونو لپاره په پلان شوو او ترکار لاندې پروژو کې د 4.5 میلیارد ډالرو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره اضافي اقداماتو ته اړتیا ده. سیګار اداره وایي د بیا رغونې دغه پروژې د 3,25,000 افغان امنیتي ځواکونو لپاره په پام کې نیول شوي، نه د 2,85,500 افغان امنیتي پرسونل لپاره. د دې ادارې راپور وایي د روان میلادي کال له اپریل راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د 400 تاسیساتو او ودانیو د جوړولو پروژې یا ترکار لاندې دي یا پلان شوي او یا یې هم کارونه بشپړ شوي دي. د ادارې د دغو پیسو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره افغان حکومت ته ځینې سپارښتنې هم کړې دي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ 50 افغانۍ اتیا پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ، یو پاوند 8 افغانۍ 20 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومانه 18 افغانۍ اتیا پوله، او زر پاکستانۍ کلدارې 501 افغانۍ. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د هغه روسي سیال د سوریه د کورنۍ جګړې د ختمېدو لپاره د خبرو اترو پر نوې لارو چارو سلا شول. جان کيري او سرګي لاوروف د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د کیمیاوي وسلو د لمنځوړلو پر پلان هم خبرې وکړې. کيري چې پرون د جمعې په جنیف کې له لاوروف سره خبرې وکړې، وویل د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې تیره میاشت د زهري ګازو د حملې په غچ کې د امریکا پوځي اقدام لا هم ممکن دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وویل چې د ملګرو ملتونو یو راپور به خای دا تایید کړي چې په هغه برید کې زهرجن غاز کارول شوی دی. دا یوازې په دې باور یم چې د ملګرو ملتونو رپورت به هر اړخیز وي، دا سی رپورت چې د کیمیاوي وسلو د استعمالېدو خبر ورکړي. خو د دې سربېره زه په ښکاره اوس په دې باور کې څه نشم ویلی. مونو نو ویل چې دغه کیمیاوي وسلې چا کارولې، خو ویل اسد د بشریت پر ضد ګڼ جنایتونه کړي دي. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو سرپرست مشر وایي د روانې میاشتې په پیل کې د ایراني کډوالو په کام کې تشدد یو خبرداری و. د عراق په دیالي ولایت کې د سپتمبر په لومړۍ نیټه د اشرف په کام کې د ډزو پر مهال د ایران د مجاهدین خلق ډلې شاوخوا 50 تنه ووژل شول. دغې ډلې د عراق امنیتي ځواکونه ملامت کړل، خو حکومت وویل چې دا د کمپ دننه خپل منځي شخړه وه. د جمعې په ورځ له اسوشیتد پریس آژانس سره په مرکه کې ګورګي باسټین وویل له دې پېښې وروسته دې ته اړتیا پیدا شوې چې د مجاهدین خلق ګوند هغه غړي چې لا هم په عراق کې دي بهر ته واستول شي. د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د مجاهدین خلق شاوخوا 2800 غړي په یو کمپ کې اوسي. مصری پوځیانو او هلیکوپټرو د سینا په ټاپو وزم کې د جمعې په ورځ پر مسلمانانو وسلوالو برید وکړ، څو د هغه امنیتي ګواښ مخه ونیسي چې د مصر نورو سیمو ته په خپرېدو دی. امنیتي چارواکو ویل پرون د برید پر مهال په دریو کلیو کې درې پوځیان ټپیان شول. د مسلمانو وسلوالو بریدونه په دغه صحرایي سیمه کې چې له غزې او اسرائیل سره پوله لري زیات شوي دي. د جولای له درېمې راوروسته چې پوځ د پراخو مظاهرو وروسته اسلام پلو ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړ، په نور مصر کې هم د مسلمانانو وسلوالو بریدونه ډېر شوي دي. د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په یو بیان کې چې په خپل غږ خپور کړی دی، په مصر کې د حکومت له لوري د اخوان المسلمین د ډلې زپل وحشي اقدام بللی او له مصریانو یې غوښتي چې خپل مقاومت ته دوام ورکړي. الزواهری په مصر کې دغه حالات د اسلام پر ضد یو کمپاین بللی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری به د یک شنبه په ورځ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د منځنی ختیځ د سولې د پروسې او د سوریې پر وضعیت د خبرو لپاره بیت المقدس ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان جین ساکی پرون دغه اعلان وکړ او زیاته کړه ښاغلی کیری چې دا مهال په جنیف کې دی له نتنیاهو سره د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو اترو پر وروستي وضعیت خبرې کوي. جان کیری تیره دوشنبه په لندن کې د فلسطین له ولسمشر محمود عباس سره هم خبرې وکړې. او د امریکا په لویدیز کې د کلورادو په ایالت کې سیلونو څلور تنه وژلي دي. د بولډر په سیمه کې چارواکو ویل په یو ورځ دومره باران وشو چې د نږدې ټول کال د نیم باران برابر وو. له اټکل سره سم د پنځمې په ورځ 8.3 سانتي متره باران وورید. په زرګونو کسان له هغو ښارونو وتلي دي چې سیندونه ورته نږدې بهیږي. ولسمشر باراک اوباما په دې سیمه کې بیړنۍ حالات اعلان کړی دی. د امریکا د هوا پیژندنې د ملي ادارې له اټکل سره سم نن به هم په دغه سیمه کې نور بارانونه ووریږي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د امنیت په برخه کې د شانګهای د غړیو هیوادو مشرانو څرګمنه وکړه. وړاندې به یې په خبرونه کې واوري. بیا مو د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره له احتمالي کاندیدانو خبرو او د سیاسي چارو د یو څېړونکي نظر مو د یو احتمالي کاندید په اړه هم اخیسته.
ائتلاف ملي خو کلک ولاد دی چې عبدالله زموږ کاندید دی. زه باور کوم چې دوی به ونه کړی چې ټول په یو ځای د عبدالله په شاو دی.
په روانه خبرونه کې د ننګرهار په لری پروتو سیمو کې د خلکو له روغتیاي سنځو تاسو خبرو.
ډاکټران په خپل وخت باندې ناراضي وظیفه سمونه اجرا کوي، څوک د یو طرف ته لیږي څوک د بل طرف ته لیږي.
په نړیوالو مسایلو کې مو د سوریې حالات څرلې چې واشنگتن او ماسکو د دې سنځي د هواري لپاره سره نږدې شوې دي. روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیس پروګرام کې متخصص ډاکټر پر دې شغیدل چې خلکو له په قهر کې شي. د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادو غونډه پروند د قرغیزستان په مرکز بشکک کې جوړه شوه چې د افغانستان مسلې د اجنډا په سر کې و. د غیب ورځنی غونډه تر ډیره د اقتصادي ودې پر پیاوړتیا او له افغانستان سره د سیمه ییز همکاري په اړه و. د روسیې، چین، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان او تاجکستان ولسمشرانو د غونډې په یو برخه کې د تړلیو دروازو تر شا خبري وکړې. د چپرونی غونډه کې د افغانستان په اړه کومې خبرې شوې د سالم محمد صالح پر رپورت کې اورو.
په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان وضعیت د شنګهای د همکاري سازمان د غوړو هیوادونو د پرونی غونډې د اجنډا مهمه مسأله وه. د قرغیزستان ولسمشر الماس بیک اتمبایوف په افغانستان کې پر وروستیو تحولاتو اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل په دې هیواد کې د افراطي او تروریستي ډلو فعالیتونه په زیاتېدو دي. افغان ولسمشر حمید کرزی غونډې ته وویل هیواد یې کلونه کلونه د تروریزم په وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې و. ښاغلی کرزی زیاته کړه نړیوالو تروریستي ډلو لکه القاعده، د ازبکستان اسلامي غورزنګ او د شرقي ترکستان اسلامي تحریک د خپلو فعالیتونو لپاره افغانستان انتخاب کړی او افغانستان یې په مخ کې خنډ سوی دی. افغان ولسمشر هیله وښوده چې امریکا به د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د کابل له هڅو خپلو مرستو او همکاریو ته ادامه ورکړي. په همدې حال کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د خپل افغان سیال په ملاتړ وویل افغانستان د شانګهای سازمان مرستو ته اړتیا لري.
می اوویرنه شو براسکی افغانسکی نارود поддерживаеми государственные
دډوی چې د افغانستان ورونه خلک به د شانګهای سازمان د غوړي هیوادونو همکاري لزان سره ولري. دغه سازمان په افغانستان کې د راتلونکو تحولاتو په وړاندې درون مسولیت احساسوي. د غرض نړیوالو ټولنه به په 2014 میلادي کال کې د انتقال ستونزې سمبال کړي. دا به جوته کړي چې ټول نړۍ د افغانستان بیرته په شو درې دوه تا خپل تعهد سرګندوي. دوی افغانستان د یو غنی تاریخ او کلتور لرونکي هیواد په توګه پیژني. موږ ټول مسؤل یو چې د تاریخ په دې مهمه شیبه کې په مادي او مانوي لحاظ د خپل گاونډي هیواد ملاتړ وکړو. د قرغیزستان ولسمشر وویل د اکتوبر میاشتې پر لسمه به په بشکیک کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ سي. د شنګهای د همکاري سازمان غوړي هیوادونو په خپلو کې ځینې تړونونه او سندونه هم لاسلیک کړل چې د بشکیک د اعلامیې په نامه سند هم پکې شامل دی. په دې اعلامیه کې د دې سازمان د غوړي هیوادونو ترمنځ پر همکاري، د مخدره موادو د قاچاق پر مخنیوي او د تروریزم، افراطیت او بیلتون غوښتنې په وړاندې پر مبارزې پکې ټینګار شوی دی. د شنګهای د همکاري سازمان څوارلسمه غونډه به راتلونکی کال د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړه سي.
د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې افغانستان څارونکو هیواد دی او افغان ولسمشر پرون د دې غونډې ترڅنګ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. حامد کرزی د روسیې له ولسمشر سره په کتنه کې وویل هیله لري چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات په خپل ټاکلي وخت ترسره شي. افغان ولسمشر زیاته کړه چې پوره ډاډه دی چې د افغانستان راتلونکی ولسمشر به له روسیې سره بې له شکه شو اړیکو ته دوام ورکړي. د همدارز وویل له څلورو کسانو څخه چې غواړي د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي یو همدا اوس په همدې تالار کې دی. له حامد کرزی سره قرغزستان ته په تللې پلاوي کې د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول، د ملي امنیت سلاکار رنګین داد فرسپنتا او څو نور چارواکي ملګري وو. مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره څوارلس احتمالي کاندیدانو د انتخاباتو په اړه معلومات د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه ترلاسه کړي دي. د ازادي راډیو خبریال زبیر ژمن د ازادي راډیو د کابل له سټوډیو را سره دی. ژمن صاحب، د دغو احتمالي کاندیدانو نمونه تر اوسه افشا شوې دي؟
بله شیبر صاحب، تر اوسه پورې خو نمونه نه دی افشا شوی دی او د انتخابات د خپلواک کمیسیون له مسؤلینو سره چې موږ خبرې کولې هغوی هم د دوی د نمونو له څرګندونو ډډه وکړه، ځکه چې دوی ویل دا ابتدایي مرحله ده او دوی ته تر اوسه پورې موږ کاندیدان نه شو ویلی. د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه رسما د دوشنبه په ورځ روان و، یعنی دوه ورځې وروسته پیلېږي او دا د انتخابات د خپلواک کمیسیون لخوا د معلوماتو ورکولو یو پروسه شروع شوې ده په 15 د سنبولې. نو څو ورځې مخکې البته نو تر اوسه پورې د انتخابات د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس ضیاءالحق امرخیل په وینا څوارلسو احتمالي کاندیدانو د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو په ولایتونو کې 400 کسانو دغه معلوماتي پاڼې او بستې ترلاسه کړې دي تر څو د کاندیداتوري شرایط مطالعه کړي او وګوري. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مختلف تیریری مختلف شخصیتونه دی او مختلف زینونه راغلی دی په حدود 14 نفرو دی. تر اوسه پورې معلوماتي بسته ترلاسه کړې ده. دوی ته کاندید نشي ویلای، دا ابتدایي مرحله ده. د نروسته به دوی خپل اسناد بیرته کمیسیون ته راکړي چې 15 د میزان نه تر 14 د میزان پورې امیدوار یاسو چې دغه پروسه په ښه شکل مخته لاړ شي او کافي تدابیر د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورته نیولي. لوجستیکي لحاظ نور موارد او خوشبختانه د تقسیم اوقات په اساس باندې ډېر ښه شکل باندې مخ ته.
البته ښاغلی امرخیل ویل چې په دغو معلوماتي پکیجونو یا بستو کې چې اوس احتمالي کاندیدانو ته ورکول کیږي د کاندیداتورۍ مهم شرایط ذکر شوي دي. ځینې نور معلومات چې مهم دي هغه پکې ذکر شوي، لکه د جمهوري ریاست کاندید باید 100,000 حمایوي لیست د رای ورکوونکو لاسلیکونه یې راوړي، همداراز 1,000,000 افغانۍ امانت د انتخاباتو له کمیسیون سره کیږدي. دغه په شمول باندې هغه مهم معلومات ورکړل شوي دي.
زبیر جمن مننه. د ازادي راډیو د خبريال زبیر جمن په څرګندونو کې مو واوریدل چې 14 احتمالي کاندیدانو د انتخاباتو په اړه معلومات د انتخاباتو له خپلواک میسون څخه ترلاسه کړي دي، او د انتخاباتو د خپلواک میسون چارواکي وایي چې د دغو کسانو نمونه نه افشا کوي، ځکه چې تر اوسه پورې دا لا څرګنده نه ده چې دوی غواړي چې د جمهور ریاست انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي او کنه غواړي. په یوې خبرتیا پسې دا مسله څېړو چې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي په دې نظر دي چې په افغانستان کې ځینې جوړ شوي ائتلافونه به د دې ائتلافونو د غړو ترمنځ د بې اتفاقۍ له امله ډېر ژر له منځه لاړ شي او انتخاباتو ته به ګډ دریځ خپل نه کړي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ائتلافونو جوړول ګټور بولي، خو یو شمېر کتونکي بیا وایي چې جوړ شوي ائتلافونه نمایشي بڼه لري. د سیاسي چارو ځینې کتونکي په دې نظر دي چې په افغانستان کې ځینې جوړ شوي ائتلافونه به د دې ائتلافونو د غړو ترمنځ د بې اتفاقۍ له امله ډېر ژر له منځه لاړ شي. خو د افغانستان انتخاباتي اتحاد مسؤلان بیا د دې ائتلافونو جوړول د یو واحد کاندید د معرفي کولو په برخه کې ګټور بولیا وای چې ډېر ژر به یو مشخص کاندید اعلان کړي. دغه موضوع جمیلې ظریف په یو تفصیلي رپورت کې څېړلې ده.
که څه هم د انتخاباتو لپاره د ائتلافونو جوړېدل د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د کاندیدانو د شمیر د کمولو لپاره ګټور بلل کیږي، خو داسې اندېښنې هم شته چې د ځینو ستونزو له امله ښایي د ائتلافونه بیرته وپاشل شي. د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسې ته یوازې 2 ورځې پاتې دي، خو لا تر اوسه هیڅ یو ائتلاف او یا هم ګوند ورته خپل کاندید رسمل نه دی اعلان کړی. د حق او عدالت ګوند مرستیال موین مرستیال وایي تر اوسه چې کوم ائتلافونه جوړ شوي ملي نه بلکې قومي او سمتي بڼه لري، نو ځکه خو یې د پاشل کېدو امکان شته.
متاسفانه داسې شواهد او قرائن لیدل کیږي چې په افغانستان کې ګروپونه، ډلې، قومونه سره د سمت او ژبې او یا د مذهب په اساس باندې سره راټولېږي. د افغانستان دشمنان غواړي چې په شمال او جنوب وویشي. کنن مشرقي اتحاد جوړیږي او بیا مغربي اتحاد جوړیږي او بیا جنوبي اتحاد او بیا شمالي اتحاد جوړیږي، بیا هم هغه دشمنان او هغه پلمه په افغانستان کې پلیکیږي او عملي کیږي چې افغانستان خدای مکړه د تباهۍ لوري ته بیایي.
څو ورځې مخکې په ملي شورا کې د ختیځو ولایتونو د وکیلانو او سناتورانو لخوا یو ائتلاف جوړ شو. همداراز شاوخوا 2 اونۍ مخکې یو بل انتخاباتي اتحاد جوړ شو چې د پخوانی شمالي ټلوالي اکثره مشران پکې شامل دي. د دې ائتلاف مهمې څېرې ډاکټر عبدالله عبدالله، احمد ضیا مسعود، صلاح الدین رباني، جنرال عبدالرشید دوستم، احدا محمد نور، یونس قانونی، محمد محقق او امرالله صالح دي. خو د سیاسي چارو کتونکو یونس فکر وایي چې د ائتلاف له لومړي سره په خپلو کې اختلافات درلودل او ښایي ونه توانی چې په یو کاندید سره سلا شي.
د میلمه پایس په خپل غونډه کې چې دوی اعلانول دعوت کړی و، مال ته ولیدل چاته د ځایو پر ناسته چې څوک چیرې کښېني راستلاس او چپلاس لا جنجال درلود. د بلې خوا څخه ائتلاف ملي خو کلک ولاړ دی چې عبدالله زموږ کاندید دی. دوی تصویر داسې کړی دی چې ټوله به رایه ورکوي. زه باور کوم چې دوی به ونه کړای شي ټوله په یو ځای د عبدالله تر شا ودرېږي او شاید دوستم یې محقق پر بلې خوا ولاړ شي، ځینې احمد ضیا شاید پر بله خوا ولاړ شي. دا ائتلاف هم شکننده دی، دا پر اصول ولاړ نه دی، صرف پر نمایش او د افغانستان د ریاست جمهوري د قدرت او چوکۍ پر تقسیم ولاړ دی.
د رپورټونو له مخې دا مهال د هېواد یو شمېر سیاسي شخصیتونو او ګوندونو ترمنځ خبرې روانې دي، او د دې امکان شته چې یو څو نور سیاسي ائتلافونه هم رامنځته شي. په عین حال کې داسې رپورټونه هم ورکړل شول چې ولسمشر حامد کرزي د دې ائتلاف د له منځه وړلو هڅې پیل کړې. د بلخ د والي ویان فرهاد منیر ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر حامد کرزي له عطا محمد نور او محمد محقق څخه غوښتي چې راتلونکو انتخاباتو ته د بهرنۍ چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول ملاتړ وکړي او د هغه لومړی او دویم مرستیال شي. د جمهور ریاست چارواکي د ادعا ردوي او وایي چې ولسمشر حمد کرزی به په راتلونکو انتخاباتو کې بې طرفه پاتې شي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتي اتحاد ویان فضل رحمان نوریه هم د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په ائتلاف کې هیڅ ډول بې اتفاقي نه ده رامنځته شوې او ډېر ژر به خپل کاندید اعلان کړي.
د دې اتحاد ټول غړي په یو واحده برنامه باندې اتفاق سره نظر لري. دا واحده برنامه ټولو تصویب کړي مشرانو او تلاندې د ټولو امضاوي شتون لري. کوم وخت چې موږ یو واحد کاندید یا یو واحد نامزد او دغه دوه مرستیالانو د ټاکلو خواته ځو، طبیعتاً اختلاف دی نظر بشتون ولری او په اخرین دی تحلیل کې دی اصول پر بنسټ هغه باید دی رائے په اتفاق باندې وټاکل شي. دی اتحاد ټول غړي اوس په دغه اتحاد کې شتون لري، هیڅوک بل چیرته نه دی تللی.
نه یوازې سیاسي شنن کې بلکې یو شمېر افغانان هم د انتخاباتي تلفونو کارت د شک په سترګه ګوري. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دې تلفونو هڅې به هغه وخت نتیجه ورکړي چې قومي او ژبني مسایل په پام کې ونه نیسي.
عبدالرشید اسمانم ډیر اعتراضونه موږ داسې لیدلې دي او جوړیږي په خاطر دې چې خپل ډلې ټپلې زیاتې کې خدای اعتراضونه هیڅ کومه نتیجه نه ورکي. دوی خپل سیاسي اهداف سرته رسي په دغه کې د اعتراضونه باندې دي ملت د مظلوم ملت لپاره هیڅ کومه فائدہ نه رسي او نه به د انتخاباته تک ګټه وري.
زمونږ موجب د غفور خدای کوي چې دا اعتراض جوړ شي. افغانستان کول شي د افغانستان خلک دا کار کوي، دا ډیر ګران کار دی، د ټول ملت لپاره فرد فرد باندې ګټه لري.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسولین هم د انتخاباتو لپاره د تلفون جوړول ګټور بولي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې دغه تلفون کول شي د انتخاباتو پر مهال د کاندیدانو د ډیرېدو مخه ونیسي. ټاکل شوی ده د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال د حمل میاشتې په 14 نیټه ترسره شي چې د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه به د راتلونکي دوشنبه په ورځ پیل شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، مهترلام، پل علم او غزنی ښارونو کې آزادی رادیو د اف ام په 3.5 خپریږي. په کابل کې چې آزادی رادیو د اف ام په 3.5 خپریږي، هلته نن ورځپاڼو کوم موضوعات څېړلې دي. رحمت الله افغان دغه ورځپاڼې له سترګو تېرې کړې، ځغلنده کتنه ورته کوي.
کابل چاپ گنشمیر ورځپاڼو د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د اتلولۍ په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، افغان ملي لوبډلې نړیوالو ته دا پیغام ورکړ چې له کلونو راهیسې په مرګونو او ماتمونو محکوم افغان ولس نن هم د نړۍ له بل هر ولس سره د سیالۍ جوګه دی. د لیکوال په باور د سپورت اتلان یوازنی هغه څوک دی چې پر خپل همت یې ولسته د ښې راتلونکي زیری ورکړ، هغوی ولسته د ملي یووالي احساس ورکړ. دنیا ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي، د فوټبال ملي ټیم بریا غیر ملي سیاستمدارانو ته هم پیغام درلود. د ورځپاڼې په مطلب کې راغلي، د افغانستان فوټبال ټیم بریا نړیوالو ته دا وښوده چې افغانان ډېر با استعداد خلک دي او هم یې په داخل کې افغانانو ته ستر پیغام درلود. د لیکوال د معلوماتو له مخې، کچیرې د هیواد په هره برخه کې د ورزش خوندې، عدل او انصاف موجود وای، نن به دا ډول له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان نه و. ملي باور په خپله سر مقاله کې لیکلي، د کابل د ښار فضا له تیرو دوش پورې هیڅ په پرله پسې ډول د فوټبال ملي ټیم د اتلولۍ په مناسبت د خوښیو، جشنونو، سندرو، ګډاګانو، چغو او ډزو نیولې وه. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې، تر نیمو شپو په پرله پسې ډول ډزې کېدې او د کورونا چارو وزارت له بیا بیا غوښتنې او خبرداری سره سره هم ډزې غلې نه شوې. په سرمقاله کې راغلي، له دې څخه بل حقیقت دا راڅرګندېږي چې خلک په حکومت او امنیتي ځواکونو څومره ډاډمن او راتلونکي ته څومره هیله من دي، ځکه چې دوی ټولې وسلې د ځان ساتنې او د خپل ممکنه دښمن څخه د دفاع لپاره په خپلو کورونو کې ساتلې دي. د هیواد په سرمقاله کې راغلي، د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د بریا توت هر کلی په نړیواله کچه هم شوی دی. د لیکوال د معلوماتو له مخې، اوس مهال افغانستان د فیفا په نړیواله کټګورۍ کې 109 درسم او د آسیا په کچه 1 مقام لري. دا لیکوال په باور په پام کې ده چې د فوټبال نړیوالو شورا افغان لوبډلې ته نور سوغاتونه هم ورکړي. د انیس په سر مقاله کې راغلي د فوټبال ټیم وښو د کچېرې دولتي چارواکي ځوانانو ته پوره پام وکړي کولی شي په ټولو برخو کې د افغانستان بیرغ ورپوي. مندګار ورځپاڼې لیکلي د سپتمبر په 11مه ټولو وخندل. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د ورزش په تاریخ کې په لومړي ځل افغانستان وتوانید چې د سیمې په کچه اتلولي خپله کړي.
ولی یو انسان په قهر شي، خپل قهر که څرګند کړي صحت ته به یې زیان څه وي؟ دغه مسله مو د روغتیا د ژوند شتمني په پروګرام کې له متخصص ډاکټر سره څېړلې ده. دا پروګرام تر لسیمو بجو وروسته خپرو، خو سمدستي هم د روغتیا په ارتباط یو مطلب لرو. د ننګرهار د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي وایي دوی ته مناسب روغتیایي خدمات نشته. دغه کسان وایي کله چې ناروغان روغتیایي مرکزونو ته یوسي نو هلته ورته یوازې یو قلم دوا ورکوي او ډیر کله ډاکټر هم نه وي. د روغتیا چارواکي څه وایي؟ له ننګرهاره په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د ننګرهار د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې په سیمه ییزو دولتي روغتونونو کې په پوره اندازه درمل نشته. دوی وایي کله چې د ولسوالیو روغتیایي مرکزونو ته ناروغان یوسي نو په محلي کلینیکونو کې په شمار یو څو قلمه درمل دي چې هر ناروغ ته ورکوي. دارنګه دوی زیاتوي کله کله داسې هم کیږي چې ډاکټران ورته یوازې نسخه ورکوي او ورته وایي درمل په شخصي دواخانو کې واخلئ، خو ډیره برخه خلک بیا غریب دي او د شخصي دواخانو د بیو توان نه لري.
زه خپل دوغه زما سمرګل نو میګم او دول تا روغتیایی کمکونه بیخی کم دی نشته دی او که یه مالا دستی ندی چی فرض مثال دو مریض خور بانده وشی منگ چی مریض را ورد دول تا مریض تا سی دوا نور که یو کلم دوا ور تا ور که آقی بانده مریض نخی کیگی بیا داکتر برچه ولی که جلاشا شخصی در ملتون نه واخله په شخصی در ملتون کې زمنګ وسن رسیږي. ډاکټران په خپل وخت باندې ناراضي وظیفه سمنه اجرا کوي، څوک د یو طرف ته لیږي څوک د بل طرف ته لیږي او زمنګ ټول مشکلات د زنانه او د غټو د ټول مشکلات سره مخامخ یو، صحیح تداوی نه کیږي او نه موږ سره خاص توجه د صحت پاک لا باندې کیږي.
غیر کلینک نہ تعمیروں نور و تعمیروں کا ضرورت ہے، میں زموں کا سر مالی پجی کی ہمکاری ہوں کہ اور
جو کلینک لرو اغم فعال کلینک نہ دے جو کلینک منگ لرو اغم فعال نہ دے اور سارے تھا جو کلینک بدن دیر مشکلات دیر دی اب سمالو میں نے سر سے ولس چلے دولا تو سالے کی بعد سر سے ولس پر رکو سے ولس تھے تقریباً پندرہ طرح کورونا نہ آنا اٹھان مختصر شروع دی اور اس وقت
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر باز محمد شیرزاد بیا وایي چې دوی ته د روغتیا وزارت لخوا یو لایحه ورکړل شوې او په هماغه اندازه درمل هم په کلیوالي روغتونونو کې موجود دي. نوموړی وایي که خلک وغواړي هغه درمل چې په شخصي درملتونونو کې پلورل کیږي دوی په کلینیکونو کې وغواړي، دا له امکان نه لري خبره ده. خو کوم لیست چې د وزارت لخوا ورکړل شوی او درمل پکې موجود نه وي دوی بیا ګرم دي.
په هر روغتون کې د درمل او اندازه معلومه ده چې کوم درمل په کوم ځای کې استعمالي. که زمونږ یو وادوال دا توقع ولري چې کوم ادویه چې په شخصي روغت په دواخانو کې پیدا کیږي دا ټوله دي په صحي مرکز کې موجوده وسی، خدای امکان نه لري. دا مې روغتیا وزارت یو لایحه جوړه کړې، یو پکیج جوړ کړی چې هغه د روغتیایي خدماتو عرضه ده چې په کومه سطح کې کومه دوا ورته ورکړي. هغه ادویه که چېرته د هغې چکلست هلته شته موږ د ولسوالۍ د صحي شوراګانو نه د خپله ولسوال صاحب نه په مرکز کې هلته چې موږ کوم مسؤولین لرو تاسو هر وخت کولی شئ چې هغه لست د الماریو په سر یخي که چېره د ستاندرد مطابق کوم ادویه نه وي دا قانوني حق دی چې دوی خپل شکایت وکړي او موږ به مسؤولینو ته خپل فیدبک هم ورته ورکړو او د دې قانوني پوښتنه به ترینه وکړو.
روغتیا پوهان وایي که څه هم اوس په لرو پرتو سیمو کې د دولتي کلینیکونو تر څنګ یو شمېر شخصي روغتیایي مرکزونه هم فعال شوي، ولې د ناروغ د درملنې پر ځای تجارت ته پام ډېر وي او په همدې خاطر په کلیوالي سیمو کې زیاتره هغه درمل کارول کیږي چې دویم نمبر یا تاریخ تیرې اوسي. د ننګرهار د روغتیا رسد د معلوماتو له مخې دوی په دې وروستیو څو میاشتو کې څه باندې ډېر زره ټنه بې کیفیته درمل نیولي چې په خبره یې په نږدې راتلونکي کې به دغه درمل له منځه یوسي.
جو
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشمو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د روان خبرونه په پیل کې مو دا راپور خپور کړ چې د شانګهای غړیو هیوادو د قرغیزستان په مرکز کې پروند افغانستان پر امنیتي وضعیت خبري وکړي او د افغانستان امنیتي د منځنۍ اسیا د هیوادو د امنیت لپاره مهم موبایل په بشکک کې پروند